مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا خیر اغلاست وایم اوریدونکو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان او امریکا مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره دې د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې پر یوې امبارګا په ځانمرګي برید کې یوولس کسان وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت وایي په عراق کې لسګونه یرغمل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې له منګولو خلاص کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیگانې خبرې شوې ګډې اعلامیه کې کړې. له اوباما سره تر لیدو وروسته شریف په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل له امریکایي ولسمشر سره سلا شو چې د افغانستان جوړجاړي بهیر به پر مخ وړي.
ولسمشر
اوباما سره خبرې وکړې نو موږ سلا شو چې موږ امریکا او افغانستان به د سولې خبرو عمل پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري کوو. لاسپینی مانی په خبرې شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته ویل پاکستان هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د دوی له خاورې په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته پرېنږدي. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې مامبارګا په ځانمرګي برید کې یوولس کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواکي وچارواکي حامد خان بنګولزی نن سهار مشال راډیو ته ویل بریدګر برقه په سر کړې وه او تیر ماښام یې د کچي ضلع په مامبارګا کې دننه هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. دی زیاتوي په برید کې لس کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او واک لري او هیڅ حکومتي چارواکی په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړی تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی، غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
څو ورځې مخکې احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند پر سینیټری ستاره ایاز تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه. خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوته دې ستاره ایاز نه نیسي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجو ګل افریدی تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
تاسو ته وایم چې موږ جمال صاحب کنډیډیټ کوو. باید هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو هغه غازات به موږ جمع کوو. د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عهده ورکړئ په اسلام آباد کې.
دا مهال د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ ځکه خالی ده چې صادق شاوخوا دوه میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه او د لاهور پر 122مې حلقې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا په ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. نوموړی د اکتوبر پر 11مه د انتخاباتو په ګټلو بیا د قومي اسمبلی غړی شو. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2مه په اسلام آباد کې د ټولګوندیزې غونډې اعلان کړی. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تېره ورځ په پېښور کې مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د روانې میاشتې پر وروستۍ نیټه په پېښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کوي او د نومبر پر 16مه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مسودې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلي سیمو ځینو استازو قومي اسمبلی ته وړاندې کړی او پکې راغلي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا ورګړی کړل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمال شوي کسان خوشی کړي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې لخوا له حتمی مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک بیګا ویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په حویجا نومي وړوکي خار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. نو ویل له عراقي او کوردي پوځیانو سره د امریکا ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ټول اویا یرغمال شوي کسان خوشی کړل شول. کوک په بیان کې وویل عملیات یې هغه مهال پیل کړل چې دوی معلومات ترلاسه کړل چې یرغمل شوي کسان له حتمي مرګ سره مخامخ دي. دی وایي پر دې مهال د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال نیولي او یو شمېر یې وژلي هم دي. ده د وژل شوي وسلوالو کره شمېر ورنه کړ، خو یوه کوردي امنیتي سرتیري اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي په عملیاتو کې تر 15 پورې وسلوال وژل شوي دي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوال ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. پوتین دا خبرې تیر ماښام تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل د او اسد د شام 15 کلنۍ شخړې سیاسي حل پر اړتیا خبرې وکړې. په شام کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوي او 4 میلیونه بې کوره دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسیې الوتکو پر بمباریو انتقاد کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زیمبابوې ګټلې دي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. پاکستان او امریکا پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د خبرو ته کینی. په بلوچستان کې پر امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي دي. خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي احتساب کمیشن با اختیار اداره ده او د سیاسي بدل اخیستو لپاره نه کارول کیږي. د قبایلي سیمو استازي وایي د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته خپل نومان دروي. باړې د ستانه شوي کډوال وایي ورته غیر معیاري خواړه ورکول کیږي.
نیم وړه ته وبوسو، نیمه بوره ته وبوسو، په نیمو کې شګي وي، د خوراک نه وي، د مجبورۍ خورو.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د جاپان سکالرشپونو ترلاسه کولو موضوع څېړلې.
ایلس په کار دی، انګلیش او الکترونګ په کار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په 3 ورځنی سفر تللی چې هلته له چارواکو سره په 2 اړخیزه اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه، دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2016 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې 1000 تنه د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2016 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې پر راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
اوردونکو د امده افغانستان د سولې پر موضوع باندې غږیږو. د نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته تللی دی او هلته ل اوباما سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې د دواړو مشرانو په دې هم سره سلا شول چې په جنوبی آسیا کې د امن او استحکام یا ثبات لپاره د اړینه ده چې ټول گاونډي هیوادونه د ترهګرو او وسلوالو ډلو پر ضد له یو بل سره مرستې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له اوباما سره په دغه غونډه کې سلا شو چې دوی به د لشکر طیبه وسلوالو ډلې پر ضد هم اقدامات کوي چې له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره کار وشي. نو پر دغه موضوع د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د زیارت پورز واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر براک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې د دواړو خيزه تعلقاتو نسربېره د سویلي آسیا په امن او استحکام خبرې وشوې. دغه دوران دواړو مشرانو د دې خبرې سره اتفاق وکړ چې منطقه کې د تل پاتې امن لپاره ضروری ده چې ټول گاونډي ملکونه د وسلوالو ډلو په ضد یو بل سره مرسته وکړي. دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی د پاره اقدامات پکار دی او یو داسې موثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دوانو د پاره د قبلولو وړوي. د دوی ویناوه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پورم نه حل راوستو د پاره مذاکراتي عمل بحالول ضروری دی. په دغه موقعه وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګري ملتونو لخوا ترهګر ټاکل شوي دي او دا د ملګري ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامی ذمہواری جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین شیخ اویل چې د ملاقات نه د سمدستی نتیجو تما ابستا البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي. دی وایي
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے اوباما صاحب کہیں گے
تاسو کدا ملرل چې د دې یو ملاقات په جبا اوباما اوه چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایونو کې لاس لري نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و هندستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي. کې دې شي رستو امریکا هندستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخرابوي ځکه چې د پاکستان پوز ضربي ازب اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی او د ضربي ازب د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي.
دوالخیزا ملاقات کې د داعش وسلواله ډلې په حواله هم خبرې وشوې او ویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کو چې پاکستان با داعش وسلواله ډله په خپل خوره آبادې دوته نه پرېږدي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پرونی غونډه کې لکه څنګه چې تاسو تر دې مخکې په رپورت کې اوریدل د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته راضي شي او که څنګه؟ او آیا افغان حکومت هم وس تیار دی چې د سولې خبرې وکړي؟ او کني کوي نو تر څومره وخت پورې به کوي او په څه شرایطو یا اساس باندې به کوي؟ په دې موضوع باندې د شنن یا تحلیل لپاره سره له کابل حکمت الله اعظمي د ټلیفون په کرخه دی. د شخړې او د امنیتی موضوعاتو څېړونکی دی او په کابل کې په یو مرکز کې کار کوي. اعظمي صاحب، ښه راغلاست. درته وایم تاسې دا د اوباما او د نواز شریف للیدو خبر یاست او تاسې غږ اعلامیه هم لیدلې ده چې بیګا خبره شو او په هغه کې وویل شول چې د طالبانو باندې غږ وکړ چې دوی د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر شي. طالبان حاضر دي او که حاضریږي به؟ او آیا افغان حکومت هم تیار دی خبرو ته که نه نخکاری داسې؟
ډیره مننه سای صاحب. اساسی خبر دا ده لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما فکر دغه اول د اسلام آباد سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه ته تر اوسه هم نه رسوي. او د دې لپاره چې که دا شرط وشي، زه فکر کوم د طالبان به هم آماده وي سولې ته. تاسو وګورئ پاکستان د 2015 کال 2015 کال په شروع کې چې کله کابل او چین په اسلام آباد باندې فشارونه راوستل چې باید دغه طالبان د سولې مذاکرات سره اول، نو یو شمیر طالب مشرانو حاضر نه سول او غي غوښتل چې خود مختاري په خپل فیصلو کې بل خصوص سول په اړه باندې کوم فیصله کې خود مختار او سی او اسلام آباد تغور ټرینر دی. دا یو سلسله بیره په پاکستانی چارواکو کې راپور ته چلشي آیا دا چې بو سی چې طالبان به افغان طالبان به پاکستان ته بلا وګرځي نو په همدې اساس باندې پاکستان یو په دغه یو شمیر ورستی یو پرمختګونه کې په طالبانو کې لاس درلود او د هغه یو دغه دادی چې باید طالبان مشرتابه وویشل شي تر څو پورې دی خپل پاکستان خپل نفوذ پر هغه باندې زیات کړی شي. زما په فکر باندې پاکستان اوس هم په ټولو طالبانو باندې د غنسی درلودلای نفوذ نشي درلودلای مګر دوی غواړي چې داسې وشي نړیوال تر څو پورې دوی په نړیوال سټیج کې یو کریډټ ځان ته لاسته راوړي پاکستان. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅه وکړي چې یو ډله راشي سولې ته مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسي مسله همغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعزیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سرکار وکړي. مګر بدبختانه داسې راپورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راځي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې د دواړو سره ګډ کار کوي تر اوسه پورې. یعنی دا ویش
یعنی دا تاثر په کابل کې اوس هم موجود دی که څه هم بیګا په ګډه اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې پاکستان خپل خاوره د حقانی شبکې په ګډون هیڅ وسلوال ډلې ته نه پریږدي چې استعمال کړي او په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه وکړي. یعنی په کابل کې په حکومت کې او په چارواکو کې دا تاثر اوس هم موجود دی چې پاکستان د دواړو ډلو ملګرتیا کوي، هغه ډلې چې وسلوالې حمله کوي او هغه ډلې چې خبرو ته سلا راضي دي. نو په دې طریقې باندې په کابل باندې فشار چول غواړي.
کاملاً دی دغه شی دلته موجود دی او دا په عمل کې لیدل کیږي. طالبان دومره قوت خپل نه دی تر څو پوری چې هغه پټنځایونه او هغه د سپلای روټ چې د پاکستان او هغه کم همکاري چې د پاکستان لري هغه ډیره مهمه ده او هغه ډل چې سوله نه غواړي هغه اکثره دغه عملو کې لاس لري. نو افغانستان دولت هم دا غواړي چې باید په عمل کې اسلام آباد باید یو شی
په عمل کې وخی
هغه ډل چې په عمل کې بالکل اساسي خبره په عمل کې ده چې جنگ ور کوي باید جنگ ته ادامه ورکول غواړي هغه باید بې ځپل شي.
دغه نواز شریف چې وس اوباما سره ولیدل تاسو ښکاری چې امریکا به د قانې کړی وي چې لدغه دوه ډول دوه مخې تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي.
زما په فکر باندې دا یو ښه اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي او دا په دې معنی ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو ترڅنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه ګام دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي. زما په فکر د دې پر ځای چې امریکا څومره فشار پر اوستلی شي چین د هغې دوه برابره چون چې پاکستان چین ته ډېر غوږ دی نسبت امریکا ته.
په کابل کې د سولې او د شخړې د مطالعاتو مرکز څېړونکو او شنونکو حکمت الله اعظمي را سره وډې رضایت مننه. خوشاله اوسې اعظمي چې برخه مو را سره واخیسته په خبرونه کې.
سلام
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې مامبرګا په ځانمرګي برید کې ولس کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوی ځواک یو چارواکي حامد خان بنګولزی نن سهار مشال راډیو ته ویل بریدګر برقه په سر کړی و او تیر ماښام یې هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو مونځ کاوه. د برید ذمہ واري چانه د منلي خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلعې د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځان مرګې برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومترۍ په واټن پروت دی پکې دا ځان مرګې برید د جمعرات په ماښام سوی. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرشه مشال راډیو ته وویل په دغه ځان مرګې برید کې د وژل سویو شمېر یوولس ته رسېدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوه امام باړې کازمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکی چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امام باړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګلزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي چې د ده په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوی دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګلزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړي. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړ توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نشل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي. ځلاند یوسفزي له پرویز خټکه پوښتنه کړې چې په احتساب کمیشن کې د ده د مداخلې تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دی یعنی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیانې دي هغه پکې نمائندګي وا متفقہ ایک پاس کړی دی. دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دغه په صلاح مشوره وانی شوی دی. نو زه حیران یم چې هر څه پخپل کړی دي. اختیارات ورته پته ده، هغه قانون پته ده چې هغه کې اختیار چانشته. ڈی جی با اختیار دی، کمیشن با اختیار دی، مونږ انټرفیرنس نشته. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی، غلا پټونه لپاره. نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی. زه هم کدی صفا سوتری ایس حکومت لاس نه چي
خبر دی. اړه مراته وی چې په تیرو حکومتونو کې ډیرو خلکو په اربون روپو باندې کرپشن کړی دی او هغه کې ځینې خلک وسوم ګرځي.
اور هغه کې خو ما سره کار نشته دی چې چا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي. که تا سره ثبوتی راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکړي هغه به په اکشن اخلي. مسله دې ملک دا ده چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مونږ قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګي چې دا غل دی او دا غل دی، لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہی وکړي او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره ستاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دی هغه هم په تاسو باندې الزام لګي چې تاسو سیاسي
افسوس دا دی څوک نیولې کې ګوره کدا احتساب په کې مونږ مداخلت وینې. ما یو وزیر دی هغه په جیل کې دی، هغه مغې نه پولیټیکل جوړ کو. زمونږ ایم پی اے دی هغه والد صاحب په کې گرفتار شو. نو کدا ما په کې اختیار وینې څنګه به مونږ خپل خلک خرابول. نو دا ټول لپاره دی هغه دی وخت حکومت کې مسوکي هغه خلاف هم احتساب کیږي او که مخکې هم چا کړی او چا خلاف ثبوت راشي.
د پرویز خټک سره مو د ځلاند یوسفزي مرکه اورېده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي تور پورې کوي چې د احتساب په نوم دوی ځورول کیږي او ورسره تیری کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. د سیاسي ګوندونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او د درغلۍ په تور یو شمېر سیاستوالان هم نیولي دي. ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاس په ضد د یو ارب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی و، کوم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروسته پرېښودی شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته قومي احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي، نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایی بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر وویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو دپاره یو شان. همداراز پیپل گن هم په نیب د جانبدار تور لګوي او وایي چې دې کې حکمران ډلې د پاره یو رنگ او مخالف ډلې د پاره بل رنگ قانون دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشاته خو ته د اجازه ترکه چې هغه د عدالت تراشي کو پاغه باندې جرم ثابت شونه هغه به جیل ته ځي. خو ډاکټر راشم ول نشي د پاغه باندې روسته کې شونه نو موږ وایو چې ډاکټر راشم دې مونږ نشي خو ساکدار دې مونږ نشي میا منشاته
مشال ریڈیو چکلہ دغه پختنه د مسلم لیگ نون د غړی صدیق الفاروق پوڑان دکی خوا چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلی سیاسی ګوندونو په ضد کاروایی کوي، نو دوی چې هر هغه څوک چې بغلا غلطه کې ککړ وي د هغه و احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسی پارٹیوں
زد ټولو سیاسی ګوندونو احترام کوم، خو د پیپلز ګوند چې کوم پنځه کاله حکومت تیر شو که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجایز کارونو په حق لا د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو تبا په خپل اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي، نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونې ده چې د رستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړه کړی دا د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلی دی د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د امو د ډیور رادیو خبرتیا واورید د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی اس موږ په منځنۍ سپ شپک 22 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوریدل دي. سره سره تاسو موږ ټول خبرونه په فیسبوک پانا باندې هم خبرونه شننی تبصری او همدارس ویډیوګان تر لاسه کولای شي. پر مشال رادیو هم موږ مشال رادیو چې ولیکي پر ټویټر باندې موږ تعقیب کړي نو هلته هم تاسو تازه خبرونه تر لاسه کولای شي. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازي وای غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلیمان غړي حاجی شاجی ګل اپریدی تیر ماښام مشال رادیو ته وکړه. د مشال رادیو خبريال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې آیا د قبایلی سیمو ټول استازي سلا شوي او کنه.
نن بالکل زمونږ میټینګ وشو، په دغه میټینګ کې یو څه سلام مونږ وکړه د سپیکر شپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ بھرپور حصہ اخلو.
اجي صاحب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی، نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایم، تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو تا نه ویلی، او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال سره کانډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نام زدګی تاسو کړی دا، نو آیا د دوی د پاره د سپیکر شپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چوټانې روانې، چوټانو نه بعد موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. هغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عہده ورکړئ په اسلام آباد کې، او بیا سپیکر شپ عہده چې غیر جانبدار شنو دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم هغه وی عوامو ته میسج او بیا قبایلو ته چې واه دا وته ملو شي ان شاء الله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا او د دغه غړی په ورستیو تقریبا 14 دقیقو کې به درته روښانه مستقبل خبرونه در خبره کړو. تاسو په نننۍ خبرونه کې واورئ چې څنګه کولای شي چې په جاپان کې سکالرشپونه ترلاسه کړي. اوس په خبر کې لسنی او په کابل کې 10 بجې شوې. نو د دې محل د خبرونو لنډیز د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګانی خبري شوې غړي اعلامیه کې کړې ده. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې امبارګا په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. دغه برید بیګا پر داسې مهال وشو چې د ماښام لمونځ روان و. د برید ذمہواري چانه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي غچ اخیستو لپاره کاروي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجوګل افریدي تیر ماښام مشال رادیو ته وکړه. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2مه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې اعلان کړ. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان 13 ورځې په پیښور کې مشال رادیو ته ویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلول لپاره به روانې میاشتې پر وروستۍ نیټه په پیښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه هم کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت وایي پیټر کوک بیګا ویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په هویجا نومي وړو کې خار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامي ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوال ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دای ورسره خبرو ته تیار دی. اور سمورزو اسلام آباد ته حالت مشال رادیو خبريال سره زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپانو اداريو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان ځینی د انګريزي او اردو ژبو ورځپانو خپلې اداري د نه په کارویانو باندې لیکلي. دغه لړکی مشر ورځپانه خپلې اداري کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منځوري ورکړي چې پکې د خیبر پښتونخوا یو با اثر خزا خاون هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. اداري مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او با اثر خلک په کرپشن اغلاغل توکي ککړوي او د دې د خاتمه د پاره تر اوسه پسنجیدوي اقدامات نه دي شوي. خود ځین ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کې دي شي د نه خپل طریقه کار وي. خو په کار د چې نور هغه خلک تعلقي د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کول سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړه توګه د بدونوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رس پڼ خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ځمواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سوپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدل ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندستان لپکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندستان تر منځ د شخړو هواري لپاره هم غوړه کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې کې امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره پر اسلام آباد د F-14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمه برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد F-14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانې زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخیدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو توماس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلې چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشار د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر شار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنی دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبرو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګ د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې روسي کې د القاعده مشر ایمانول زواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هلمند امنیت قومندان وایي چې امنیتي ځواکونو دغه ولایت د باباجي په سیمه کې د وسوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله ورولې ده. د هلمند امنیت قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو وروسته جګړو کې د طالبانو د سر قطو مهم قومندانان وژل شوي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګا د ښاروالۍ برخه ده. سیمه ته د ملي اردو سرتیري او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاره ولې ده.
شخصاً زی باباجی په سیمه کې د دښمن سره د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د دوی استروکتو یعنی تنه یو تنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤول کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو. دا د نن نسونه کور سره د مابین لاره
د همدارز ول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قومندان ملاغنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې ښار ته وغځیږي او هغسې حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لویدو په نتیجه کې د دغه ښار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د ښار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنگ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د بابا جی د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلې دي.
د کوټي سنډیبن روغتون ډاکټران وایي له تېرې یوې میاشت راهیسې ورته داسې ناروغان وړل کېږي چې د ماشوم زیږیدنې پر وخت یې پښتورګو یا بډوډو کار پرېښوي. ډاکټران وایي د دې لامل دا دی چې د حمل پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه نه کېږي او له متخصصو ډاکټرانو درملنه نه کوي. پر دې موضوع له کوټي د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د یوې ناروغې مور په خبرو پیلېږي.
ماشوم چې په ناسې موږ خو نسمن خلک یو، هغه خو روپۍ ډېرې غواړي، وس نه لرو چې بویزو.
دا د یوې بسترسوې ناروغې مور ده چې وایي کله چې لور امیدواره به نو کله هم ډاکټر ته د میاشتۍ له امله ښکاره نه کړه. د دې په خبره کله چې د لور په نس کې د ماشوم اته میاشتې وسوې نو ماشوم یې پیدا شو او تر هغه وروسته یې پښتورګو کار پرېښو. د سنډیمن روغتون د پښتورګو د ناروغیو متخصصین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې ورته همدا ډول ناروغان راوړل کېږي چې د ماشوم زیږیدنې په وخت یې پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. د پښتورګو د ناروغیو یوه متخصصه ډاکټر نادیا افتخار یې لامل څه داسې ښیي.
د دې وجه می بیسیکلی دا چې اډوکیشن مې خلکو سره نستا کښنیانې لس لس دوه دوه لس کښنیانې به چې دلته مش پوری را رسیږي د دې اولموس ګردې فیلی.
د دغه روختن په دې واټ کې د پنځمې پورز پنځه همداسې مرمنې بستر وي چې د ماشوم د زیږیدو پر وخت یې له بدن څخه د زیاتې وینې د بهیدو لامل اوس پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. ډاکټر نادیا وایي هغه وخت چې د ښځې ماشوم په نسوي او ډاکټر ته یې په میاشت دوه کې د کتلو لپاره بیایي نو شایي دومره به له خطر سره نه مخامخ کیږي. خو زیاتوي تر ټولو اړینه خبره دا ده چې د ماشوم د زیږیدلو پر وخت باید متخصص یا ډاکټر موجود وي.
اوس چې کوم موږ اوبزرویشن یې غلي حاضر د سوه وخت کې بيخي زیات شوی دي د مریضان چې دي.
ډاکټر ګلغټي د دې وارد یو بل ډاکټر ده. دا هم د منی چې په دې روسیو کې د دې ډول ناروغانو راوړل زیات شوی.
هغه کې خو سوجوات چې هغه د دې کور له حاضر علم کمی ده او بل چې د دې کور سم منیجمنت نه کړل خور دی کمپلیکیشن کې رواني پیچیدګي رواني لیکن دوی خپل کورواله ته یای نه کوم چې مریض چې دی هغه وښ په پور دی پر ویجینل مطلب چې دی د بلیډینګ کې دی وینې مېدا لیکن د خپل کورواله ته ژغ نه کوي. اخر کې چې دا بول کې مې سوې انوریا چې ورته یای هغه ټایم دی ورته ویل او دلې چې راغله غاینی والا ته د بلیډینګ بخي زیات او هغه ته پر بل لیار نه ولا هغه د دې هیسټریکټي مې وکه مطلب مثلا بچدانی ګرځوي ستنه.
د سنډیمن روغتون د دغه وارد مشر ډاکټر فقط هغه بیا وایي د ماشوم زیږیدنې په وخت کې د میرمنو د پښتورګو د خرابېدو په لړ کې له یو شمېر نورو نارینه او ښځینه ډاکترانو سره مشورې هم پیل کړې.
هغه زنانې چې د ماشوم د زوکړې په وخت یې ګردې فعلېږي، زموږ په ټولنه کې دومره ډېرې سوي دي، دومره ډېرې سوي دي چې دې خپله وینې چې په سلو کې 50% دوی را روانې دي. دا زموږ د خپار خپل یو چیلنج دی چې موږ د دوی سره څنګه وکړو. موږ لګیا یو چې هغه وجوهات او هغه لاملات معلوم کړو چې د دوی له وجې د دوی ګردې فعلېږي. سره یو پخوا هم دغه کېدلو، پخوا تشخیص نه کېدی، اوس تشخیص چې کېږي ګردې فعلېږي، نو ځکه دوی دلته را رسېږي. سره بنیادي وجوهات یې دغه دی چې زموږ خلک چې دی ډاکټرانو ته توجه نه ورکوي. د کوچنیانو چې بچی په نس یې، موږ بچی خو راوړو، د هغه د صحت خیال نه ساتو، نه د مور نه د بچي.
ته ویلو ورده چې تر دې وړاندې هم د ماشوم زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دې سیمو کې بیخي پورته وه، خو د ډاکترانو په خبره که یې همدا د پښتورګو ناروغیو ته جدي پاملرنه ونه سي، نو دا کچه به نوره هم پورته سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر باړي ته ستانه شوي خلک وایي دوی ته غیر معیاري خواړه ورکول کیږي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي. هلته په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو انتظام اداره FDMA وایي دوی به د خوړو نمونې واخلي او معیار به یې وګوري. تفصیل د سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جن صاحب باړی تاستانه شوی کډوال وایي چې دوی ته کوم میاشتنی راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک قابل نه وي. په دې حکله د باړی سیمې یو تن شریف خان پریدی مشال ریډیو ته وایي،
مصالحه دار چې دا کم راشن مولا ملويږي، دا چې تاسو په خپل او قصو ملته چې روشو دا نیم باندې معنا زیات بورارو، بیا هغه چې کله بورات او بوسو نو بیا په باندې لاس ورځم نه تیریږي. او چې وېک سه خورو غویم نه، کله تاریخ وی، کله څنګه وی، کله څنګه وی، بالکل د حکومت ته مخه هیڅ قسم دغه شی غور شاره نه.
او د باډي بلتن ګلسه د پردي د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل،
د مویز کې سمواس نه وی چې موږ ځونه په بل ځای کې څه وخلو، چا کوم راشن ملو مولا ملو شیم، باقي چې کوین دا اول خدای سیویچه بورای وی نیم ولته وبوسو نیمه بورات وبوسو، هغه بیا چې کنده پنیمو کې شګی وی خوارق نیوی د مجبورۍ خورو.
د باړې د کډوالو د راشن د معیار په حق لم شکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزې ادارې FDMA اپریشن اند ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل،
د دې کو سامپل به واخلو او به ګورو، دوباره به ګورو چې رقم مې کې مسله دا مو پیمنټ میجر واخلو، موږ به چک کوو خپل کسانو ته وایم. هغه کې هیڅ قسم دغه سوال نه پیدا کیږي د ګورنمنټ آف پاکستان چې کوم دي نور څومره ادارې دي فوټ والې ادارې په مکمل چک او تعاون وي، او دې کې هغه ټول غذایي اجناس چې کوم دي هغه ټول شامل دي. مخکې دا چې کایتونه راغلي وو، بیا د دې په خوا باندې موږ دا وې څه سامپل یو لیکلي لیبارټری ته، هغه ته هغه بالکل زمي چیرې دا د انساني صحت لپاره چې کوم دي دا بالکل ٹھیک ٹھاک دي. تاسو پته چې دا مطلب سترول نه خو هي خو چون کې د دې صحت لپاره راغلي.
دغه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي. فرهاد شینواره، مشال
ریډیو، خیبر ایجنسی. اوریدونکو وسمخ شوی د ونیزی خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې په جاپان کې د لوړو زده کړو بورسونه یا سکالرشپونه په څه طریقې سره ترلاسه کولای شي، او د انټرنیټ له لارې هم دغه بورسونه تاسو په څه طریقې ترلاسه کولای شي. د خبرونې کوربه منور شادی، او دغه خبرونه تیر ورځ هم تاسو اوریدلی و، نو معنی دا چې نن په تکراری بڼه باندې اوري. راځي چې وایو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړې دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمی ادارو ته رسائی کولای شي، او د هغوی د ځنی بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولای شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمی ادارو کې د داخلي لپاره معلومات ورکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو.
د لړکې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ری د منګورې سات سیدون کې ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم د اکنامکس چې په انګلیش کې وایي.
سیف غت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې الته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ادمنستریشن کې په 2009 کې. بیا الته حالات زم په سات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاسز څنګه ته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې را بل څه اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو چې زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو نو داغه په ذریعه باندې ما د یونیورسيټي ته خپل اپلیکیشن کوبای یونیورسيټي ته جمع کړو او راغې نه بعد بیا دلته راغلی نو.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله ترلاسه کولای شي؟ نو وړي ویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کومه د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 او تویل شي دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هغه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډیره اساني چې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کوي دا غي په ویب سټ موجود دی نو ډیره اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نو په اسکایپ باندې دا غي خپل انټرویو یا غاړه کې خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بي اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنموړې وای د یونیورسيټي ذهین طالب علمانو ته خامخه د تعلیم مقور کوي خو ځن شرایط لکه د انګريزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا چې یو سړی 12م کړي او 12م نه پز دل تر اتلې شي ما خو چون ګل تفصیل تر کړو پای کې مت یو وکاله ایستو نه هغه په دې باندې مات خدا اساني و چیرې دغه غینه کریډټ ساری ماته ترانسفر ګور پاکستان نه خو طریقې کار دا سه مومن دی چې را دولسم نه پس اپلیکیشن سره راغی جمع کولای شي. د دې خدای سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر راشي او پای کسان منتخب کی نو هغه خو اول کال ټول د سکالرشپ ور کوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دل ته نستي کم تعلیم ما یا سی هغه کم سبجیکټ کې خپل دغه غستی نمبر یا دغه
صفغت الله نه پوښتلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي.
نو ما پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډیر بلدار بیا تاسو دا احساس ورکړي چې تاسو په خپل د کار او کې د ستاسو ضرورت ته خبره روان ژوند د پر ازاړي اهم دي. هلته خو بس دا سي چې را موږ نور خلکو ته ګیر چاپی را ګورو چې بس دیم سکول ته دي ځبه په کوم ځم مال ته دونه احساس سړي سره نه
په خپل وطن کې تعلیم تر لاسه کوونکې ځوانانو ته نو موړې دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا چې تعلیم د دنیا بهر نه کې حاصلول دي بار ته پس موږ ځونو حالت بیا مهنت کوو دا غي نه خبره چیره کله تعلیم موږ سیلو نه خپل ملک کې مهنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلي هغه را چې خپل تعلیمي نظام داسې کې چیره د بهر دی پښان ته کې نو خلکو ته بهر تلو ضرورت نه خپل نظام به موږ کې خپل باندې نو خلکو لپاره دی چې دا کم مهنت کوو بهر کوو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه موږ نه پاره ډیر خیر زموږ نظام ما
مستقل توګه باندې بدل شي. صفغت الله وايي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره خشي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته پتللو نه مجبور کیږي خو د لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي.
نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خلوج ولند دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. دې لړکی به اوري چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ډی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ اوسئ.
که یو ځوان ذهن وي، خواري کولای شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولای شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاري وي. په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل:
"ما اجي په جاپان کې د خیره داسې لورم کال له او انډر ګریجویټ کوم دی په اکنامکس کې دا می لاس خیرنه ایر دی خیره انشاء الله څه کول به پاره کیږم دی ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زموږ سکول ټول سم کی دی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نو وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو وکړه سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن وشو زراغ
نو موله وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېری خې موقعشته.
په جاپان کې یوازې د یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې د سلس یونیورسيټي کې هم د هغه ټول کې د پروګرام د ګلوبل 30 د دینوم ده او هغه کې د پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه او دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دې لپاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دا ایلس پکا دی انګلیش ولا لک سترونګ پکا دی هغه ما انت خپل فوکس وکي او چې دې اف اف سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ. که سکالرشپ درته ملاو نشي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه لکه چې دلته کې ډیر ګران ګران دی او فوټ کال ډیر زیات ګران دی. د هاستل چې دی دوی منګلا هاستل کې اوسېګو کمره دوی راکړي دا او دوی ته مونږ خپل پیمنت کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي.
د دې لپاره خو دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس دا لیک دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي یا تاسو امریکای ته ولې نه ځي لکه جاپان خو د امریکا خا دوی دا کوېشن کوي کنه ا نو دې لپاره خو زمونږ ویل چې یاره مونږ جاپان کوخته جاپان اکونومي ډېر په ټاپ ته امو ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره زمونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فیسبوک کوله په خپل نشو ادونا واسو نه راسي او پلیز که تاسو مونږ لکه انګلی سکالرشپ راکړئ چې ډېر مهرباني مونږ تاسو ته وکړو کار گزاري.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي:
"د دلګي دا زمونږ په پاکستان کې او په جاپان کې د پښتوډي په اړه کې دا لږ فرق دی چې الګ چې زموږ کومون زموږ ټول مرګري ستونه څنګه کومون هم په الګ کې راځي لګولې یا دبل بل کوټ څه په ځان پاس کوو الګ چې زموږ جاپان تر اغلم نه تل کې ودا ها سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په هیڅ کوم مقصد ته نه دا رتي مټي او دا پکې نشته زموږ او په اړه کې موږ په دې معنی هم ډیر رسته یو موږ پوهیږو نو چې دا څه وایي او بس دا کراته ولا غوا په مطلب نه پويګو چې بدی کې څه دي ټول ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دی راته مته مال غوي په دې معنی زم پوي کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته دي تور سو.
نو مولینا مو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګا
بېلکل دې دل کې هم دا سټډنټ الاو دې په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاو دې چې هر سټډنټ کولای شي هر یو طالب علم
کارون غشته دی جی خله کاوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زکول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارون نشته دی جی او خړې شي دی او وز دې کسانې دي چې را وی واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کړي یا هغه کې هم پاتې کېدی شي بالکل جی او شته دی
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211201 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال